پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خبرونه ده ستاسو هر کله کو په دې هیله يم چې یو خو خوشاله ورځ به ولرې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پوخانی والي عطا محمد نور په سر د رامنځته شوې ستونزې هلته خوشبینه ده. ویل کېږي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي او لا هم دوام لري. په همدې موضوع د کابل پوهنتون د استاد ناصر شفیق سره چې د ارګ او جمعیت ترمنځ خبرې اترې ته څومره خوشبینه دي او آیا بالاخره به دا موضوع د خبرو اترو له لارې هواره شي کنه. مرکله رو د سیاسي چارو یو کار پوده خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اسمت ساروانه دروړي.
یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ځي. د امریکا حکومت درې پاکستانی سختریزي په تور لیست کې شامل کړل او د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشري څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو جګپوری چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکزې شوې دي. هغه چې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونه کولې دغه راز وویل که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډېری حملې افغان هوایي ځواکونو کړې دي خو ائتلافي ځواکونو په 2018 میلادي کال په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 15 حملې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي هوایي حملې کړې دي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقاني شبکه تروریستي ډلې دي.
ټاکل شوی چې سبا او بل ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره پر مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت د اقتصادي همکاریو په پراختیا او ځینو نورو مهمو مسئلو خبرې وشي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد ونه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بی نمبر پلیټ موټرو د فعالیت د مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لاچټکېدو خبرې کړې دي. په هغه انتحاري حمله کې چې د جنوري په 28 نیټه په کابل کې وشوه او ډیر خلک پکې وژل شول له امبولانس کار اخیستل شوی و. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا حکومت په پا پاکستان کې میشت درې سختریزي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانې وزارت پرون چهارشنبه وویل رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پا پاکستان کې له وسلوالو لشکري طیبه د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې هغوی افراطي ډلو ته مالي او لوژستیکي مرستې کولې، چاودېدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کاوه. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څخه باندې 100 سوریهوال وسلوال ووژل. د سوریې د ډیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده، د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاحکاران هم حاضر ول. په حمله کې امریکایي پوځي سلاحکارانو ته زیان نه دی رسېدلی. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوسیټډ پرس خبري اژانس لیدلې، ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پاموړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې ډله چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی، پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمکې جدي ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حمله تنظیموي.
دوستانو، خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پوخانی والی عطا محمد نور د برخلیک پر سر د رامنځته شوي ستونزې حل ته خوشبینه دي. په دې اړه خبرې اترې کومې نتیجې ته رسیدلې دي او څومره پرمختګ پکې شوی، په اړه یې ریپورت لرو. په همدې موضوع د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره مرکه دروو. نوموړی په دې راسره غږیږي چې د ارګ او د جمعیت اسلامي ترمنځ روان کړکیچ ولې وخت شو، وایا د خبرو اترو لارې کومه د هواري لار ویني او کنه. همدارنګه بدام واوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمیر سترو پروژو قراردادونه چې چارې درول شوي د بیا کتنې په حال کې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پلان لري چې د هیواد د پانتونو په تحصیلي نصاب کې د وخت غوښتنو سره سم بدلون راولي. یو کلی سرغږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور پر سر د رامنځته شوې ستونزې حوالې ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی، وایي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د تېرې سې شنبې د ورځې راهیسې خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن د والی لرې کول او په ځای د بل کس ټاکل د ولسمشر صلاحیت بولي او وایي د والی په سر د ملي والی هوکړه لیک او نړیوالو ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون ته ستر خطر دی. یوسف خان زدران دا مهال د کابل استودیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. زدران صاحب، نور بل تاسو واورو.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور په سر د رامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پیل شوې خبرې مهمې بولي. د دغه ګوند وایان مرستیال ذبیح الله فطرت نن ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یا یوناما په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا چې دا بنسټ د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي.
جریان مذاکراتی که داشته نیاز به این بود که با سازمان ملل متحد هم در این زمینه همکاری میکرد. بنابراین او امیدواری است که سازمان ملل متحد اما قسمی که در امضای توافق نامه نداشته برای تدبیر از آن سهم خود ادا بکنه.
ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو د 13 ورځني ځنډ وروسته د منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د تېرې سې شنبې په ورځ پیل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په وروستیو کې د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر داود هغه ولایت د والی په حیث وټاکه. خو له دغه اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند حکومت په دغه پریکړې غبرګون او خود ویل چې دوی ته دا استعفا نامنظوره ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزې د حل په خاطر په څو پړاوو کې خبرې وشوې، تر دې چې شاوخوا 20 ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبری شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مسلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافونو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
اوس که د دوی په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې د دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې مونږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې د اساسي قانون د مخکې نه دي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
دی وایي په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرښوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند که څه هم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، و اموریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پوخانی والی عطا محمد نور د برخلیک په سر خبرې کوي او دا خبرې روانې دي. د سی شنبې د ورځې راهیسې پایل شوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ملګرو ملتونو کولی شي د ارګو عطا محمد نور ترمنځ راولاړې شوي سیاسي لانجې په حل کې رول ولوبوي. که څه هم یو شمېر نور د ملګرو ملتونو مداخله د داسې مسلو کې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف بولی، خو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه ناصر شفیق سره مرکه کړي. څوک چې د ملګرو ملتونو د مداخلې لپاره خوشبین دي، نوموړی په سر کې د مهمو قضایاو په حل کې د ملګرو ملتونو په اغېزمنتوب غږیږي.
اصلا خو په کار ده چې د افغانستان د سیاسي لوري او شخصیتونو ترمنځ کورنۍ لانجې باید په کورنۍ ماحول کې حل شوې وي، خو لیکن کتل کېږي چې د استاد عطا محمد نور او د ولسمشر ډاکټر صاحب غنی یې لانجې ډېر بغرنج حالت اختیار کړی دی او د افغانستان امنیت ته اوس ډېر ګواښ پېښ دی. نو یوناما زموږ په ډېرو مسایلو کې دخیله ده او د انتخاباتو نه نیولې تر ډېرو سیاسي لانجېو پورې، نو که اړتیا لیدل کېږي نو شاید دوی نه شخړو به وړي شي، ځکه چې افغانستان په داسې یو اقتصادي او سیاسي حالت کې قرار لري چې نه سیاسي ثبات په دې هیواد کې شته او نه اقتصادي ثبات په دې هیواد کې شته. نو څوک چې یو هیواد ته اقتصادي مرسته ورکوي نو ښکاره خبره د هغوی فرمایشات او د هغوی غوښتنې به هم منل کېږي. نو که د سولې او د مذاکرې لپاره دوی څه لاره برابرولی شي مناسبه ده، بده نه ده.
ولی شفیق صاحب، څه فکر کوئ چې ولی ځینې قضایاوې که څه هم تاسو یې څه اشاره ورته وکړه دې حد ته رسیږي چې بالاخره بهرنیان پکې په یو شکل مداخله کوي او د حل لپاره یې هڅې کوي؟
په مجموع کې دغه قضیه تقریبا یو نیمه میاشت واخیستله او کتل کېږي چې ولسمشر چې کوم فرمان صادر کړی دی د هغوی د ولایت د دندې له ګوښه کېدو، او هغوی وایي چې د ملي وحدت حکومت چونکې د یو توافقنامې په نتیجه کې رامنځته شوی دی، نو ولسمشر ټول هغه صلاحیتونه نه لري چې یو منتخب ولسمشر سره یعنی په کار وسي. نو د دې لپاره زموږ قضایه قوه هم د یو ارګان په توګه چې د دولت درې ارګانونه دي هغه هم یعنی نقش نشي لوبولی. نو که په کور دننه زمونږ سیاسي شخصیتونو او ملي شخصیتونو دغه لانجې حل کړې وي دا به نور الله نور ډېره ښه خبره وه، خو د دوی دغه ناندرۍ او د دوی دغه بې باورۍ او له بلې خوا نه د حکومت بعضې پالیسۍ داسې دي چې هغه مغرضانه ښکاري. یعنې د ولایتونو نه د والیانو تبدیلي هم که چېرې یعنی په یو منطقي مفهوم باندې ولاړ وي او د اولویتونو په بنیاد باندې ولاړ وي، نو شاید دغه
بلې شفیق صاحب اوبخی او استاذ خبرې مې قطع کړې. روسي پوښتنه مې دا کوله چې ټولو مسایلو ته مو اشاره درلوده، تاسو څومره باورمن یاستئ یا هیله مند یاستئ چې ملګري ملتونه دې وکړی شي دا قضیه چې تاسو یې وار له مخه هغه بغرنجوالی تشریح کړ، نو ودې شي کړی چې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي او په یو شکل دې دغه قضیه حل کړي؟
دوی هم یعنی هغه زمینی واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسي او د افغانستان د اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ثبات هم په نظر کې ونیسي، نو کولی شي دواړو خواوو ته سپارښتنه ولري، د یو لخوا نه هم ضمانتونه واري له بل لخوا نه هم ضمانتونه واري، یو حل لارې ته دوی ورسېږي. خو دا په هغه وخت کېدای شي چې دغه دواړه لوري هم د حل په لټه کې شي.
ناصر شفیق د سیاسي چارو کارپوه او د پانتون استاد شي دا ارګ او جمعیت ترمنځ د بلخ د پخانی والی عطا محمد نور د برخلیک په اړه په راپورته شوی کړکیچ خپل نظر څرګنداوه. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر د ایکسپو په نندارتون کې د ګډون په هدف کویټ هیواد ته ورسېدو. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رساده د نړیوال نندارتون له پیل وړاندې د کویټ له سوداګرو سره لیدلی او په افغانستان کې د پانګونې اچونې په برخه کې د رامنځته شویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلي قوقندی وویل چې د ایکسپو په نوم دغه سوداګریز نندارتون تېره ورځ ناوخته پیل شوی او څلور ورځې به دوام وکړي. د هیله مندي ښیي چې د کویټ په شان د هیوادونو د پانګوالو جلب او په افغانستان کې د بیکاری د کچې په ټیټولو کې مرسته وکړي او د دې هیواد د تولیداتو کچه به ورسره لوړه شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد له قانون څخه د خلکو د نظارت یو نوې پروسه په لاره اچولې ده. تر دې دمه څلوېښت مدني ټولنې دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له څلوېښتو څخه ډېرو مدني بنسټونو سره په دې اړه خبرې شوې دي. هغه وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت هدف له دې اقدام څخه د دې وزارت له کارونو څخه د خلکو نظارت دی او دا هم د افغانستان په بازارونو کې د زینو د خوړو د زینو توکو اومده بای یو اوړی بوجه د قزاقي وړو یو بوجه یو لسو افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجه 1440 افغانۍ، د وری جو یو درې نیم سری بوجه 2000 افغانۍ، 14 لیتر وړی زر افغانۍ زر افغانۍ، او د نن بازارونو کې د پټرولو بای 40 افغانۍ او د ډیزلو بای 40 افغانۍ و. د اقتصادي خبرونو پای
دوستانو اقتصادي خبرونه وو یوسف خان زدران در واورول. تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوریز مخ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پلان لري چې د هیواد د پانتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت غوښتنو سره سم بدلون راولي. دا دی وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې هدف په نګدي راتلونکو کې د افغانستان او بهرنیو هیوادونو د متخصصانو په ګډون یو علمي مسلکي کمیسون په کار پایل وکړي. د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې خپل هیواد یو سره لدی چې دغه پروسه په پاکستان زمونه وي خو د وخت ضرورت دی او باید ترسره شي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
په نویم لمریز کال کې د افغانستان د پوهنتونونو پر تحصیلي نصاب بیا کتنه د دغه وزارت لومړیتوب ده. د دغه وزارت ویاندې عارفه پیکان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل نوې ټکنالوژي پرمختګونه او د وخت غوښتنې او اړتیاوې ایجابوي چې د افغانستان د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې مثبت بدلونونه راوستل شي. مرمن پایکان وویل په دې هدف به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې د افغان او بهرنیو متخصصینو یو ګډ علمي مسلکي کمیسیون په کار پیل وکړي.
نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف
د اساسی سانګو نصاب بیا کتنی او پرختیا ته اړتیا لري. شاوخوا سلویخت تخصصي کلستر جوړ شوی دی. د دغه کلسترونو غړي د خصوصي سکتور د دولت د تخصصي ارګانونو او د دولت او خصوصي بنسټونو استازي دي. دوی به د بهرنیو متخصصینو تر نظر لاندې د نصاب په بیا کتنه بحث وکړي.
اغلی پیکان وویل په دې بحثونه کې به ډېر تمرکز د قانونو د استخراج، کرنې، خوراکي موادو، برېښنا، ترانسپورت، چاپیریال ساتنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې وي. مرمن پیکان وایي دغه برخه د افغانستان د پرمختګ لپاره ضروري موارد دي او د هیواد اقتصادي وده ورپورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلانو او استادانو ډېر ځلې د تحصیلي نصاب له زړښت او د تدریس پر مهال د پرمختللو علمي تجهیزاتو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. سربیره پر دې د پوهنتونونو استادانو او محصلانو دا هم ویلي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې اوس هم توپیرونه موجود دي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې ښکیل هیواد دی او د تحصیلي نصاب د بدلون پروسه پکې وخت ته ضرورت لري. د کابل د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپاند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نصاب درسی چیز نیست که از تهداب یک بار
تعلیمی نصاب دست نده چی یو وار نبنیاد بدل چی او مر زنون داربی حوادونو سیال وگنو. نصاب باید پا دوری شکل بدل چی زکر چی افغانستان جنگ زپلی او اوس هم پا جنگ کده. نو که دغی پروسی تا علمی نظر اکنو یو لرستون زلری کم کار چی در لور دکر وزارت پل کرده دا یو ضرورتو.
خاغلی سپاند وبل د افغانستان د پوهنتونونو وسنه نصاب د وخت اړتیاو ته جواب نشي ویلی او که په همدې حالت پاتې شي پر محصلانو استادانو او په مجموع کې به د لوړو زده کړو پر نظام ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زرغږونه ډرامې 223 برخه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث اوري. نن په دې غږیږو چې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوهګونی چلند زموږ په کورنۍ او ټولنه څه اغېزې کولی شي. په دې اړه خپرونې ته ستاسې پیغامونه په 0 شمېره رارسیږي. دا شمېره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ښه پیغامونه به په همدې خپرونه کې درته خپاره کړو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو او په سوریه کې سیمه ییز مځکني ځواکونو تر سلو ډیر د سوریې د رژیم پلوي جنګیالي وژلي. یو امریکایي چارواکي د دې کسانو د وژنې تایید کړی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا، د دې وژنې دلیل څه ښودل شوی دی؟
بله، یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا کسان وروسته له هغه وژل سو چې هغوی د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحدین دي پر مرکز برید کړی و. دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نښودلو په شرط خبره کړې ده او وایي چې د سوریه د رژیم پلاوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 پرسونل لري په توپونو، هوانونو، ټانکونو او ګڼ شمېر نورو توغندي وشتونکو سیستمونو مجهز دي. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په یوه رسمي اعلامیه کې ویل سوي چې د ائتلاف سلاکاران په هماغه وخت کې د سوریه د رژیم پلاوي ځواکونو سره ول چې مرکز یې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر زور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه کې دا ویل سوي دي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره دغه ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حمله کړې دي چې د هغوی څخه په دې توګه غچ واخلي.
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمېر امریکایي سلاکاران هم دغه برید په محل په دغه مرکز کې موجود ول. د دوی د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي؟
هغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی او د معلوماتي ورکړې دي هغه وایي چې امریکایي رسنیو ته دا ویل البته چې هیڅ امریکایي پرسونل ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز کومه اعلامیه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز څخه خبره سوې د برید کوونکو شمېر او یا د حکومت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نورو وسلو سره له فرات رود څخه تیر سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره په ټکر او بې له شکه چې یرغلګر دي. د سوریې حکومتي ځواکونو د فرات رود بلې غاړې ته د دایر زور ښار شاوخوا ته فعال دي. اس ډي اف یا د سوریې د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړ ائتلاف دی چې د سوریې په ختیځ او شمال کې ډیره دي او د امریکا په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنګیږي. دا به وایم چې په دغه هیواد کې له 2013 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان ووژل سوه یا بې ځایه سول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمېر سترو پروژو قراردادونه چې چارې درول شوي وي د بیا کتنې په حال کې دي. دا د وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د شفافیت د ټینګښت په خاطر بیا دا وتربۍ ته وړاندې کیږي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د ځینو سترو پروژو د بیا کتنې خبره کوي چې په قراردادونو کې د ستونزو له امله یې چارې په ټپه ولاړې وې. د دغې وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل هڅه کیږي چې د افغانستان د قانونو په ټولو پروژو کې شفافیت رامنځته شي. دا وایي موږ هیله من یو چې په وزارت کې د اصلاحاتو دا لړۍ دوام پیدا کړي او دا چې د 2013 میلادي کال رئیس په دې برخه کې د پام وړ کارونه پیل شوي دي. د کرومایټو، ماربل، د ډبرو سکارو او سیمنټو په برخه کې چې څنګه هم د اقتصاد عالی شورا مطالعې او پریکړې وروستۍ شي، موږ به په دې برخه کې د نویو اقداماتو پیلوونکي وو. موږ له شفافیت سره د قراردادونو ورکړې او بشپړېدو ته ژمن یو. میرمن نهان وایي په تېر یو کال کې د قانونو په برخه کې ځینې کوچني قراردادونه لاسلیک شوي چې د نوموړي په وینا شمېره 168 ته رسیږي. اغلی نهان وایي د قانونو په برخه کې د سیستم جوړولو، شفافیت او مالی اخیستلو ته جدي کار کیږي او تر راتلونکي دریو اونیو پورې به درې ستر نور قراردادونه هم لاسلیک شي. د افغانستان د قانونو ارزښت له $3 تریلیون څخه ډیر ښودل شوی او د افغان دولت د معلوماتو له مخې دوی تر اوسه 1400 ځایونه چې هلته قانون موجود دي پیژندلې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې تر ټولو ښې طبیعي سرچینې لري، خو خلک یې له بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد څخه ځورېږي. افغان چارواکي باور لري چې تر 2040 میلادي کال پورې به د دغه هیواد 50% بودیجه د کاني سرچینو څخه ترلاسه کړي. له دې سره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه خبرې غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په اقتصادي زیربناو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دا وایي د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي او افغانستان هم د اقتصادي پراختیا په لور اقدامات وکړي تر څو یې مرسته عامو خلکو ته رسیدلې وي. او د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانانو ته د بریالیتوب هیله لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 2018 میلادي کال کې د قانونو له درکه د دغه هیواد ټول عواید شاوخوا 900 میلیونه افغانۍ وي، خو په 2018 میلادي کال کې دا اندازه 2 میلیارد افغانیو ته پورته شوې ده. ناامنی په قراردادونو کې فساد، په ناقانونه توګه د قانونو ویستل او په ځینو قانونو د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو کنټرول د قانونو اړوند جدي ستونزې ګڼل کیږي. د ملي شورا یو شمېر غړو تل ویلي دا ستونزې لا هم په خپل حال پاتې، خو حکومت باید ورته رسیدنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، زه د زابل د شملزو د بسوخیلو کلي څخه خبره کوم. دلته عمر بشری واکسین نه را رسیږي. اکبه تنخواه چې هغه دی د دوه نفرو یا د درو نفرو تنخواه وي، هغه د یو نفر ګرځي، نو دغه ستونزه مو سره ډېره ده. بشری واکسین راځي هغه د نن یا زورواکي خلک وګرځي او موږ غریبانه خلکو ته نه راکوي. زما راپورټ ازادي ریډیو ورسیږي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت یم او د لوپو چارواکو سیمه دغه ویل ده چې د هلمند ولایت د څنګه لسانی پر وخلګو ته کوم امر سره او ځاګه مجبور ته نو رسیدي. هلته د ملکانو په لاس ورکې ملکانې په خپل منځ سره وویشي او دربابنج هم ولس هغه ستړي پاتې دي. نه یو ماجر ته مرسته رسېدلې ده او نیم څو کورکي چې وکي هغه خپل قربان او خپل دوستان ته ورکي. وکي نو دا څنګه چې موږ سره کې یا جنا راکې یا داس سراکی چې دا غوږه دی او هات راځي چې هغه هات د کابل خپل په سترو باندې راځي. دا سمي چې یو د بغنی او د باغرانی او د غمر سګر د هغه واج د تنظیم ډول موږ تنظیم ور سالي ته د یو خشه قدر کې مرسته نه کوته. السلام.
بله، سلام علیکم. زه شبت خان جدرونیم دی خوست ولایت نه دی خکوت ولسوالۍ څخه. مونږ د ځینې خلک د سیمې سړک څخه خراب دی، باید دغه نه پاملرنه وشي چې جوړ شي باید زما دا پیغام خپور شي بل دا خبره چې زمونږ د رډیو شوبده کې دي د تاسو خدانات بتاوئ رډیو لاره دغه باید په خوست کښې ډېرې دي باید دغه په خوست کښې چارواکي دغه ته پام وکړي چې دا بانک چې زه خپله یو دکاندر یم چې زه خپله خرڅوم اوس مې بند کړل ده څه وخت خدانات خو اورم اوس مې بند کړلي باید جوړه دا بند شي دغه السلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې خبره شول ته زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپا 12 شپږ نوي په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.0 اوریدلای شي که انټرنیټ لرئ بیا نو د انټرنیټ له لارې هم زموږ ویب پاڼه موندلی شئ او زموږ خپرونې ترې اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام د ویب پاڼې پته ده اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ته راوړئ
د ناټو یو جګپوری چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی ټاکل شوی دی چې سبا جمعه له کابله یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وغږیږي په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد ونه لري د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریزي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خبره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي او مځکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل او د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوله کوم مخکې مو چې ویل یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مه باسئ یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو واورېدل چې ګل محمد دکاندار د خان دلاور خان پور ادا کوه خو دلاور خان د دوو کالونو سود هم ترې غوښت اوس به واورو چې موسی ګل خپلې سندرې زمزمه کوي نو بیا یې مور سنم ګله ولې وارخطا ده
کانی با وڑک مالا جب پاری نکما و چو پور چستا دخ کلی مخدی دن و نکما کانی با وڑک مالا جب پاری نکما
اللہ شکر خدایا چلی و نای موسا گل می پیدا سو نزدی و چه زنو می پسی و چووی
ود موسا گل نوی راوڑا کانی با وڑکم رانجم سنم گل ادید موسا گل او داسی خکاری لکا گل سمکی تا سنگ راغلی تا اوس را پسی خوپاو او کد کوتر و یادی دمدی
وی زمانی و نای زویا نه تا اوس در پسی خپه و او نه د کفتر په قصه کې وې دا خوراکۍ مور دې در پسی کړېدله دا چېرته وې چې کور ته نه راتلې
د مور مې زه قربان سم ولې به خوراکۍ ما غوندې شهزاده زوی لرې ته وای ښه ته صبر چې لاسونه دې ښکل کړم
لرې شه لرې اوس د خپله ګناه زما د لاسونو په ښکلولو پټوې
مکمه سنم ګلیا دې لاسونه دې ځکه ښکلوم که د دعا نه وای زوی به دې وژوندی
خوله دې په خیر خلاصه وه چې ته نه یې زه به څه خاورې په سر بادوم. دا یو دوه درې ورځې چیرې ورک وي؟
زویکی د چا هرڅه دی؟ دلاور خان پور پسې ښار ته ولېږلم، ونه پوهېدم چې تا ته مې ویلي وای.
وی زویه، ته خو تل همداسې لیونی کارونه کوې. ښه دا ووایه چې موټر یا ګاډۍ خو به نه یې خوښ کړی، ته دې خوښه؟
نه نه دی، داسې و چې تیاره ماښام موټر په لار کې خراب شو، بیا نو پاس ونې ته وختلم.
نو پاس په ونه کې دې څه کول؟
سنم ګلې مورې، تر اوسه د خپل هوښیار زوی سم نه دی پېژندلی، خو د غلو او لوټمارانو له ویرې ونې ته وختلم.
نو بیا غله درپسې راغله؟
نه نه، غله رانغلل، خو د سړک په دواړو غاړو کتار کتار دیوان او پیران راته ولاړ وو. که د سنم ګلې د زوی په ځای بل څوک وای نو ټک زړه به یې چولای وای. او ته وای ښه.
نو بیا دیوان او پیریان څه شول؟
سنم ګلې مورې، ستا دعاوې را سره وي. د پیریانو او دیوانو پښې په مځکه پورې میخ وي، وایم ګام یې نشو راپسې راخیستی ګام، که نه د هر یو له سلو نه هم ډېر لاسونه وه. که راپسې راغلي وای همداسې په پنجو کې جګولم.
ځه زویا، بلا و برکت نه و، اوس نو دا ووایه چې د دلاور خان پیسې دې ورکړې که نه؟
خود ستا زوی لکه چې تا ته هسې خوشې ټپوس ښکاري ته وای ښه. خو
څه؟
د خان صاحب بیړه وه، پیسې ونه شمارلې.
وی زما ساده زویا، تا به یو یو لوټ ور شمارلی و، هسې نه چې سبا کوم جنجال پکې راسي.
په پیسو خو مې پام و ادې، خو خدای داد را سره و، هسې نه چې هغه
زرلختې دفتر کې یې؟
او فاطمه راځه ستړی مشه.
ها دشه، داسې په لوستلو کې ډوبه وې، مسکا مسکا هم کېدې، ډېره ښکلې ښکارېدې.
سترګې دې ښکلې دي فاطمه. مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب رالېږلی، د کلي ولس د خیر خبره پکې وه.
ها سترګې دې روښانه، په مکتوب کې څه لیکلي؟
ته صبر چې درته ویې وایم. مهرباني
اجازه ده؟
اوهو اجازه، څه چې اجازه دي نسرین.
دا دی یوازې کموم، زم راغلم. په دې کاغذ کې څه دي زرلختی؟
نسرین ښه شو چې تم راغلې، که نه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی.
زرلختی بیبي لاسونه مه کوه، ته مکتوب خبره کوې که موږ بیرته لاړې شو.
نه نه ولې بځئ، په مکتوب کې راغلی چې یوه روغتیایي ډله به کلیو ته ځي او
د صحي کارکوونکو لیږلو ته خو لا وخت شته، د څه لپاره یې داسې زر لیږي؟
نسرین ته زما خبره په خوله کې مه راوچوه، دا یو بل صحي ټیم دی، هوا سړه ده، دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي.
زرلختی په خوله دې برکت شه، دا خو به ډېر د خیر کار وي. په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډېر شوی دی.
کورنۍ بې غوري کوي، ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي، تودې جامې ور واغوندې چې ناروغان نه شي.
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ، د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهېږئ.
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی، ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي.
په دواړو سترګو صاحب، ستاسو امر منظور دی. زه ځم چې سر له اوسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم.
خدای داده زویا، ولې دې داسې زر لاس ونیوه؟
بس ده مورې، ډېره خوندوره ډوډۍ وه.
هو ترورې، یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
هو خو زړه دې بدمشه، پلار مې یو دوه مړۍ وخوړه، موږ یې په ځای پرېښودو او پسې لاړ.
وی زویا، زړه یې نه کېده چې لاړ شي، دلاور خان اول رالېږلی و چې مرکه ده خامخا به راځي.
اکرم خان کاکا د کلي مشر دی، ښه دی چې ورغی، په مرکه کې به د خیر خبرې وکړي.
ته دا ترکاري ونیسه، زه دا اضافي لوښي وړم.
صبر لوښي به زه درسره ویسم.
ګلپري ته کله مړی؟ زه دې بدمشه، دا یوه مړی خو د ما د لاس نه واخله که نه؟ در واخله، د مینې مړی ده.
ښه ته راکه.
داسې
نه کوم، ټول عمر پیاد وي، بیا به داسې نه کوې.
ګلپري لورې، اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې، د ګوتې غمی خدای درکړی دی.
کور دی ودان، زړه دې بدمشه کونډه مشي. ښه نو دا دی، دا وګورئ، د رخت نمونې. کومې لور پیدا شوه، له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم، او کومې زوی پیدا شو، له دغه بل رنګ نه.
ترورې اوس خی سادګي په خپلو سترګو وینې که نه؟
نه لورې، دا خو سادګي نه ده، هوښیاري ده. مخکې له دې چې اولاد پیدا شي، خدای دا د غم خوري. ښه بنی آدم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي، دواړو ته خوشحاله دی.
ته صبر مورې، زړه دې بدمشه، دا بله هوښیاري مې هم وګوره. دادی دوه شرنګانی مې هم راوړي دي، دا تکسور مې زوی لپاره، او دا شنه هم د لور لپاره. یو باندې شل به نور هم راوړم، خو صبر چې خدای لور راکوي، یو که زوی او که زړه دې بدمشه، غبرګونی پخای.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. راضا گل محمد ستړی مشی.
خیر سی مولوی صاحب، کی اجازه دی وی یو شیبه در سره کینم؟
ولی نه، راضا راضا دلته څنګ ته په سفر را سره کینه، چې ډېر ښه پیتاوی هم ده.
کور ودان رښتیا مولوی صاحب، کتاب دې هم کتلو، هسې نه چې له سبقه دې وباسم.
نه نه اندېښنه مه کوه، کتاب به بیا وګورم.
مولوی صاحب دا کوم کتاب دی؟
ګل محمد بچیا، دا د صحابه کرامو د مقدس تاریخ سپېڅله کتاب دی.
مولوی صاحب بختورې، ارمان چې مونږ ټول د اصحابو تاریخ ووایو
رضی الله،
او د هغه په ښېګڼو ځانونه وپوهوو.
ګل محمد ډېره ښکلې خبره دې وکړه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام پاک زړی، مخلص او له تعصب نه پاک خلق وو.
خدای دې مونږ ټولو ته ستاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي.
اللهم آمین.
ښه مولوی صاحب، رښتیا زه یو مشورې ته درته راغلی وم.
ماشاءالله، مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت ده، مهرباني وکړه.
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوه شوم ګل محمد، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوی صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غوسه شو او وایې نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي، او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا خصود ده، او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، د سود ده بدی خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل محمد، دا زما واجب ده چې خلق په حلال او حرام وپوهو. زبل خان صاحب سره خبرې وکم، او په هر څه به وپوهم ان شاء الله تعالی، چې سرتندوی به نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسې د یو کلی زرغون ډرامې 228 برخې ته غوږوی. دا ډرامه هر دوشنبه مازدیګر پاو کم 15 بجې خپریږي، بیا تکراری تاسې د پنځم پر ورځ دا وخت د ژوندۍ بحث سره اوري. په ژوندۍ دغه خبرونه کې نن په دې غږی ګوچې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر او دوګونی چلن زمونږ په کورنۍ او ټولنه څه اغیز کوي. په دې اړه د خبرونې تاسې درنو اوریدونکو پیغامونه هم په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمېره را رسیږي.
او ترڅنګ په خبرونه کې د لیکوال او ژورنالیست رفیع الله روشن سره هم خبرې کوو. چې نیکه مرغه زمونږ سره په سټوډیو کې دی. زه یوسف زدران تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره مخامخ هم اړیکې نیولی شئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999-203-1540 بله شمیره ده 0998225 وړاندې په خبرونه کې ستاسو نوبت راځي. روشن صاحب خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه سلام تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته
ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره د توپیری چلند د هلکانو او نجونو د لورګانو او زمونو ترمنځ مونږ له دې وړاندې هم غږېدل یو. د دینی عالمانو نظرونه مو هم پوښتلي دي چې تر ډېره دا موضوع ښه بیان کړی ده. اصلا که ټولنې ته راشو، خپل کورونو ته راشو، کله چې توپیری چلند موجود وي څه اغېز کوي؟
وګورئ، توپیری چلند یو نه دوه نه بلکې ډېرې زیاتې ستونزې منځ ته راوړي. لومړی هغه دا چې کله په کورنۍ کې د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند وشي یا د هغوی ترمنځ بیلوالی راشي، فرق راشي، یو ته په ښه نظر کتل کیږي، یو ته په بد نظر کتل کیږي، یا یو د وړتیا لایق بلل کیږي بل نه بلل کیږي، دغه څو ستونزې منځ ته راوړي. لومړی دا چې دغه دوه ماشومان چې په کور کې دي، دوی په خپلو کې عزت پیلوي، ځکه دوی وایي چې ولې ماته په ښه نظر نه کتل کیږي، یا بل وایي چې ماته په ښه نظر کتل کیږي، هغه هم بیا ځان لوړ حسابوي باندې. بل دا چې دوی هغه کارونه چې په کور کې دوی ته په ورسپارل کیږي، هغوی کې لټي کوي، دوی یو یو ته سپاري بلې بل ته سپاري. د دې تر څنګ بله لویه ستونزه چې لري یا منځ ته راوړي دغه توپیری چلند، هغه دا دی چې کله یو کار په کور کې خراب شي، نو هغوی یو وایي چې ما نه دی کړی، بل وایي ما نه دی کړی، ځکه دواړه یو په بل باندې دغه پلې اچولو کوشش کوي چې کورنۍ به د دغه حالاتو نه ځان وساتي. او د هلک او نجلۍ ترمنځ دغه چلندونه چې په تاسف سره په افغاني ټولنه کې ډېر زیات دي، د پای ټکی ورته کیږي او هلک او نجلۍ ته په یو نظر باندې
وګوري، د دوی ترمنځ خپله فاصله واټن جوړوي. اوریدونکو ممکن لا هم ځینې تفکیک کړی شي او ځینې وایي چې کوم ډول توپیری چلند دی چې هغه زیانونه جوړوي، د کومه پیلېږي؟ یعنې دا څه دي توپیری چلند، دوګونی چلند څه دی؟
وګورئ، لومړی دا چې کورنۍ کې هغه کورنۍ چې دغه ډول چلندونو ته یا دغه ډول فرقونو ته قایل دي، هغه داسې دي د بیلګې په ډول هلک نازایی وي، دا مې زوی دی، دا به راته را په کار شي، دا به مې پلار داسې وایي چې دا به زما ته په کارونو کې اوږه راکړي، زما ملا به ورباندې تړل شوي اوسېږي، کارونه به ورباندې سپک اوسېږي. په دغه برخه کې بیا نجلۍ ته ډېره توجه نه کوي، ځکه نجلۍ هم ډېره توجه یا ډېره غوښتنه یا ډېر توقع له پلار څخه وي، ځکه پلار د کورنۍ مشر اوسېږي. په دغه برخه کې دا ځان ډېر کم احساسوي. کله چې توپیری چلند منځته راشي، هغه ماشوم هغه داسې ځان احساسوي لکه په دې کور کې چې یو پردی شخص اوسېږي.
دلته د زمینې چې دي، دا ممکن یو علت وي چې جنو ته ډېره برخه نه ورکوي. فرضاً په بهرنیو او ډېرو هېوادونو کې جنو ته ځکه هم په دې نظر کتل کیږي چې جنو محبوب او هغه کارونه چې نارینه اولادونه ورته کوي، لکه اقتصاد لحاظه، وظیفه لحاظه، هغوی منجامه ول کار کوي ورته. نو دلته دا زمینه هم د دې سبب شوی چې دا علت او توپیر در رامنځته شي کنه.
همداسې ده. وګورئ، یو بل عمده چې دی هغه دا چې زمونږ هیواد له نورو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې توپیر لري. مونږ تاسو په یو اسلامي ټولنه کې اوسېږو او اسلام هیڅ کله د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق ته نه دی قایل. هغوی اسلام هیڅ کله دا نه مني باید یو ډول حقوق ورته ورکول شي. څنګه چې زوی ته کتل کیږي، هغسې باید لور ته وکتل شي. کوم حقوق چې د زوی لپاره په نظر کې نیسي، هغه باید د لور لپاره په نظر کې ونیول شي. په تاسف سره په افغاني ټولنه کې نجلۍ د هلک لپاره په کور کې یو نوکره بلل کیږي. په کور کې به دا وي چې ته باید د ورور کارونه وکړې، ته باید د ورور بوټان دنګې، ته باید د ورور کالي وینځې، مګر داسې نه ده. ټول باید په یو ډول باندې کار وکړي. په کور کې باید نارینه هم په کار کې برخه واخلي. دا چې
اغیز یې څه دی په دې اړه بیا هم له تاسو اورو. درنو اوردونکو، نه هم پوښتنه مونږ مطرح کړې وه چې تاسو د دوګونی چلند په اړه څه نظر لرئ. ځینې اوردونکو راته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره غږیز پیغامونه پریښي، دا سره اورو.
سلامونه نیک هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. یو هم د پیغام پر لیک راغلی اسرائیل صاحب دی له غزنی نه. زما خو دا نظر ده چې باید هغه مور او پلار چې د اولادونو ترمنځ فرق وي باید فرق ونه کړي. هیله مې دا ده له هغوی نه چې باید کوم نظر چې دوی ته ګوري باید لور ته هم وګوري، او په کوم نظر چې لور ته ګوري باید زوی ته هم وګوري. هغه زده کړې او ښوونې باید دواړو ته ورکړي. کبھی تو خود په نظر و کوری او لور خوشی کی نو کې دې سي سي لوري په سخت ناروغي هم هخته سي او له هغه نه هیڅ هم جوړ نه سي.
سلام علیکم. نه لا پیغام نه چې څه نه وای نو مور تاسو بچیری وای کلور نه وای نو زوی بچیری وای لاین پیغام دی سلام علیکم د خدای تعالی
ډیره مننه درنو اردوونکو که ستاسو لا هم پیغامونه پاتې وي په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره را لېږلی شئ. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. یو نظر دا ده چې کله توپیری چلند موجود وي نخورکۍ په وینا چې موږ کمزوري احساس کوو موږ مایوسه کېږو. اردوونکو ته ورځو چې مخامخ هم راسره اړیکه نیسي. خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشئ. ستاسو په نظر دوګونه یا توپیری چلند د څو عاملو سبب ګرځي؟ څه مشکلات رامنځته کولی شي؟
مننه تشکر پوخیم د زاب شجول صالح استاد دایمي همکار ټول مخکتا او استاد محترم ملمان او ټول او د دوی خپل نیمه کې له
سلام علیکم سلام ډیر زیات خیر راغلی مهرباني چې خبرونه کرا سره مهرباني ته حساب تاسو نظر اورو
ان وګونه چلند د نفرت او د کرک کرګړنه عمل د باید مول له ځخې استناب مکو ځکه چې دا دواړه د الله پاک پیداج د الله پاک بندگان دي کنر د کښه زده باید موږ په دې مابین کې توپیر نه کړو رامنځته او کچیر موږ د نارینه لحاظ وکړو خامخا و زنانه ته زړه لږیږي وایي ما په انسان نه بولي ما په رعیال نه بولي نو ښځه یو ضعیفه طبقه ده خدای دې نه ضعیفه کوي خو البته موږ ضعیفه کړې ده کني اصلا خو ضعیفه موږ باید په هغه کې ډېر کوشش وکړو چې دې ته د تعلیم او تربیه او د دې د ښه روزنې دې سره د ښه سلوک او ښه نکاح او د دې په خوښه باندې وکړو نو دا زموږ یو وسیله ده پر دې باندې.
نو د ټول ستونزې تاسو می یادونه وکړل تر نور اردوونکو مرته اشاره درلودله په ټوله کې کده موضوعات وي څه ستونزې رامنځته کوي تاسو په نظر باندې کورنۍ له کوم ستونزې سره مخ کیږي او بل اخر ټوله نه یعنی افغانستان له څه مشکلات سره مخ کیږي؟ اوردون کې اړیکه شته دلته ته خسه محترم ډیر مننه تاسو نظر را سره بل اوردون کې تورزو خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشي تاسو اړیکه دا وخره سره وصل ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړو ورکم زنه د اړیکه نیولې
مننه کوم. الله
اړیکه د صفانه د ورور کله سره نو وای
محمد الله عمل خوش ولایت صح
حمید الله لخوش نه مهرباني.
نظر به د ترانسفر معلومات او تاسو سلامونه او نظر به سره شریک په موضوع باندې.
سلام مهرباني.
بالکل دا خپل موضوع مټکل دا چرته تاسو ته کار کړه په یو کورنۍ کې یو ځوان یو انجلۍ کا چرته تاسو ته کار کړه ان انجلۍ پیدا کیږي نو زیات داسې حالات افغان سر او دی وای چې دا پیدا کیږي نه وړ کول نه پیدا کیږي د راتلون کې د پاره ودا کار او کوي باید دا ټول دی الله تعالی یو مخلوق دی چې پیدا کوي په دې کې دی الله نو باید دې کې مونږ څه خبر ونه کوی دا یعنی ځوان دی انجلۍ دی
او کله چې دا توپیری چلند موجود وي کوم ستون سره مخ کیدن کیو؟
او بالکل توپیری چلند چې موجود دی کنه په پرنه کې لیدل کېږي زیات به په کې راځي نو وای چې زما زو په دې باندې قدر وسته چې دا د انجلینا دا یعنی نو دا ډېر غلط کار دی په اسلام کې هم ناروا کار دی نو دې ترې ته موږ تاسو ډېر
ډېر الله تاسو پیغام وخت یو بل اوردون کې تورزو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي بل تاسو اړي کار سره وصل د مهرباني خبرې وکړي اوردون کې خبرې نه کوي. روشن صاحب اوردون کې طبيع یو ځل ورزو اوردون کې هم په دې ټول موضوعاتو باندې ټینګار کوي او ممکن د سکار چې دوی په پوهیږي خدا هر څو بیا هم شته زمونږ په ټول نه کې ولې
ایواز نه لاملې زما په انهغه په افغاني ټولنې په ځډکو پورا او مکمل نه سمبالخته په افغاني ټولنه کې ډیر خلک په ځکه سمبال نه دي او که سمبال هم دي هغه یو ډول غرور لري هغه په کور کې خځته اهمیت نه ورکوي ورته تاسو ګوري ډیر به مقتلی وي یا به مړی او ډیر وسې ډیر به دي سر مخشي وسې کله چې په کور کې د ډوډۍ وخت شي خل ډوډۍ خوري لمړی نارینه او ته ډوډۍ اچي
وی پر چې نارینه ډوډۍ وخوري، خصوصا په هغه وختونو کې چې میلمه په کور کې اوسیږي. میلمه وي نارینه ته ډوډۍ چې چیرته زنانه ته صفات شخوري کني، هغه د نارینه د لاس نه چې راشي هغه پاتې شونی خوري، چې دا پخپله یو توپیری چلند دی، دا یو بد عمل دی چې کیږي. داسې باید ونه شي. په دغسې حالت کې ښځه د کمتري احساس کوي، داسې احساس کوي چې زه بیخي له نظر لوېدلی یم، داسې یو توکي په شان باندې یم چې فرسوده یم. دغه بیا د خاوند او د میرمنې ترمنځ هم بیلوالی راولي، همداسې په کورنۍ کې د دوو خویندو ترمنځ هم بیلوالی راولي. وګورئ دغه توپیري چلندونه،
که ته دلته احترام او درناوی قایل شي، په دې معنی چې هغه کور کې مینه، محبت او صمیمیت دار څه پیدا کیدونکي دي.
احترام هر څه متقابل خوند کوي، چې متقابل کې چیرته وګورئ تاسو دغه میرمنې یا نجونې ډېر نرم او نازک زړه لري، په ډېر کم څه خفه کیږي او په ډېر کم څه خوشحالېږي. ښه خبره دا ده چې هغه بدې اغېز چې د توپیري چلندونو یا د دو په کور کې د اولادونو ترمنځ د فرق نه منځته راځي، د هغو لپاره داسې لارې وټاکو چې هم په اسلامي ټولنه کې رواوسیږي، هم زموږ کورنۍ ته پرې باندې ستونزې
راځي. دلته توپیري چلند نورې نمونې چې وړاندې کیږي، اختر راځي یا خوشحالي هر څه چې وي، جنو ته کالي نه اخیستل کیږي، الکانو ته ورکول کیږي، تر څنګ تعلیم یو طبقې ته ورکول کیږي بل ته نه ورکول کیږي، دا څومره مایوسي رامنځته کوي.
ډېر وخت مزدران صاحب دا هم اورېدلی وي چې د ځینو کورنیو کې ښځې په ځان وژنه باندې لاس پورې کوي، ډېری کورنیو کې ځوان نجونې له کور نه تښتي په فرار باندې مجبوریږي، په ډېری ځایونو کې داسې یو څه کوي چې هغه د کورنۍ لپاره بیا د تل لپاره یو شرم پاتې کیږي. دا همدغه د ناوړه اعمالو یا د کورنۍ لخوا له هغوی سره د زشتو اعمالو نتیجه ده. په کور کې دا نه ده، یوازې داسې نه ده چې په کور کې یوازې نجلۍ ته په ټیټه سره کتل کیږي، ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی بیا نجلۍ ته په لوړ نظر ګوري او هلک بیا نظر غورځوي، چې په دغه بیا څه ستونزې پېښي. یو دا چې هغه هلک په راتلونکي کې جرأت نه لري، هغه د یو چا په وړاندې خبرې نشي کولی. هغه که ماشوم وي چې کله ځوان هم شي، تاسو فکر وکړئ کتلې هغه کمتري بل دا چې ګوشنشي نه اوسېږي، له ټولو خلکو نه ځان په یو ډډه باندې نیسي، له چا سره د خبرو کولو توان نه لري، حتی له خپلې کورنۍ کې له چا سره خبرې نشي کولی. موږ تاسې ډېر مثالونه لرو. نو دغه څه حل لارې چې دي، دا دي چې باید زده کړو ته ډېره پاملرنه وکړو. په کورنۍ کې هغوی چې ماشوم ورباندې خفه کیږي یا د دوو نفرو ترمنځ خفګان په باندې راځي، هغه کارونه نه باید لاس واخلو تر څو پورې یو سالمه کورنۍ ولرو. او سالمه کورنۍ په دې باندې راځي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ توپیر ونه لري، که هلک وي که نجلۍ وي، الله ورکړي دي، الله داد دي، الله یې اخلي او الله یې ورکوي انسان ته، نو په دې باندې باید شکر وباسو.
ډېر مننه اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړي، تخنیکي همکار اشاره کوي چې را سره پاړي کې دي. نو دوی ته ورزو وروستي اړیکې وي، ممکن خبرونه ته بخیر راغلي، لنډ نظرونه مو او وروستړي مشي. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده.
بله سلام علیکم. زه درنا تاسو ته سلام دلم سلام
ډیر مننه
سر پړډی کې محمد کاس څنګه زما دلم دلا سر پړډی
کې درنا تاسو ډیر مننه چې امیش را سره وي. مهرباني تاسو نظر اورو.
ډیر مننه کوم ډیر په پوره مزم ټاکلې ده. واقعا کورونې او ټولنې کې د الکو او د انجلی ترمنځ فرق څه دی؟ یو ډیر نو ده خز په ټولنې او په خاص ډول پر کورونې باندې کوي. تاسو ګورئ یو شخص چې هم لور هم زوی لري، دی خپل زوی لور ذکر ته پیږي، یعنی پیژدي او مستری ته کوي، خو لیکن خپل په نور نه کوي، ځکه دی وایي چې دا بل کور نجلۍ ده، دا له خبر دا بل خواته وهېږي نه، دا یې ډېر ناوړه اغېزې پر کورنۍ باندې کوي، پر ټولنې باندې. لیکن په زوی باندې هر څه زده کړې کوي، خو زه مخالف دوار باندې یو رقم تحصیل باندې یو رقم مستری پیژدي.
په سیمه کې د داسې ستونزو شاهدان یې؟ تاسې داسې مشکلات شاهدان یې په سیمه کې؟
بلې، وو ډېر څه زده کړم، مثلا دا زموږ په کلي کې یو کې ډیر کور نه دی وینم چې خپل زمونې لور ته ستنات پرې شي، لور زکو ته پرې شي، دا کې خپل لور ته کوم مرسته نور کې چې د مکتب ته هي دون مکتب ته
ډیر مننه زواکس ډیر مننه تاسو اندښنه مو لوردونکو سره شریک کړه او تاسو پیغام هم یو بل اوردونکو اخلو خبرونه کې ستړي مشي خبرونه ته مهرباني تاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني د جنو ولکان ترمن توپیری چلن څه اغیز لرلی شي؟
السلام علیکم ټول آزادی ټیم ته، تاسو ته زړه په درو سره سلام علیکم.
ډیر مننه. خیر اوسې. نظر دیم اورو، نوم درته وایم.
نوم ګل ولید ده، خوست نه خبره کوم او د تاسو ډره خام موضوع ده د ماشومانو په اړه کې چې باید دا موضوع ته نورم ته وایي. ما ریکوست ده چې به دلته زمونږه او خوس کې چې کوم حساب کتاب روان ده د ماشومانو په اړه کې، اول هم حاضرینو مخکې ماته کټینګ کړی دا چې موږ خپل د موږ ماشومان د تعلیم نه محروم دي، کما چې کټینګ کوي یو کال کا
دواړه محروم دي. اما توپیری چلند خوشتا کنه؟
بالکل، دا څه شته دی چې کوم غریبان څوک ته غربت دی وژنه او څوک د حالات دی وژنه، او بل دا خبره ده چې ماشومانو کې خو په لورو
پارک راوستنه دا خو کبیره ګناه دی کنه. چې ولې چې څنګه په زوی ته په کوم نظر ګوري چې باید لور ته هم په هغې نظر وګوري.
ډېر مننه ډېر مننه
ګلوري.
په همدې هیله باندې چې دا پیغام تاسو اوریدونکو ته رسېدلی وي او ستاسو هیله پوره شي. خیر اوسې ګلولي. ستاسو اړیکه نور قطع کېږي، خپرونې وخت کم دی. که بحث سره راټول کړو، روشن صاحب محترم، حل لارې به څه وي د دغو ستونزو؟
زما په هند باندې حل لارې دا دي چې مونږ د زوی لپاره څه واړو، باید د لور لپاره یې وواړو، د لور لپاره چې څه واړو، د زوی لپاره یې وواړو. د خپل امکاناتو په صورت کې باید دواړو ته د ژوند هغسې ډول زمینه برابره کړو چې زموږ په وس کې اوسېږي.
دلته امکانات بانه کېدلی شي چې وایي چې همدومره امکانات مو چې زمن ورسوم نوڼه دې پاتې وي که
نه؟ د هېڅ بهانه، ځکه دا بهانه زموږ تاسو په دغه ټولنو کې داسې چې یو دود په موندلی دی. اوس که چېرته دومره وس لري، هغه نیم کا یو دوه زامن دوه لورګانې لري، په یو زوی یو لور باندې تعلیم وکړه. وګورئ، مونږ ډېر یو بل بده پدیده لرو، هغه دا چې زه لنډې خبرې غواړم ور باندې وکړم ځکه چې وخت ډېر کم دی. لور باندې زده کړې کوو تر یو حده پورې، مګر بیا په دنده ورته نه ورکوو، په دنده یې نه پرېږدو. مونږ په خپله ټولنه کې یا په خپل دفتر کې د ښځینه کارکوونکو لپاره اعلان کوو چې ښځه باید راشي، مګر په خپله ښځه باندې کار نه کوو، خپله ښځه کار ته نه پرېږدو.
ډېر مننه. د وخت خپرونې ختم دی، بیا به غږېږو په دې موضوعاتو باندې، کارموندنې او نورو موضوعاتو باندې. اوردونکو که ستاسو پیغامونه پاتې وي، 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره